درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلو. ناروی وای په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وشل کېدو له کبله له طالبانو نهیل شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وشل کېده د دې نښه ده چې طالبانو له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیره او ګیانی ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځنده روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډېره د چټکو روغتیایي خدمتونو له کبله د دې ناروغۍ د پراخېدو مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزه وزارت نن وویل د جنوب ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره به د 14 میلیون ډالرو په لګښت 2000 کورونه جوړ شي. دغه وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم په دې اړه د افغانستان لپاره د بشري او پراختیا مرستې د ادارې رئیس سید شفیق الطاف سره خبري کړې دي. د بحرین سلطنتي بشري بنسټ افغان زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره موافقه لاسلیک کړه. د جون په 22مه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدید زلزلې تر زرو ډیر افغانان مړه او لشتر لشه 3000 نور ټپیان کړل. د کډوالو لوی کمشنری د بحرین د دې 1 میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې پیسو به د پکتیکا د ګیانی او برمل او د خوست سپیرې ولسوالۍ له بې کوره شویو سره په بیلو برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان د فوټبال تر 1900 کلونو کښې لوبډلې تېره شپه خپله دوهمه سیالي وبایلله. په دې سیالۍ کې چې تېره شپه په دوشنبې ښار کې وشوه د تاجکستان لوبډلې 4-1 افغانستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې د افغانستان تر 1900 کلونو کښې لوبډلې خپله لومړۍ مسابقه پر قرغیزستان باندې 1-0 بایللې وه. د افغان لوبډلې دوې نورې مسابقې به د ایران او ازبکستان له لوبډلو سره وي. د خیبر پښتونخوا په دیر کې تیر شپه د تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی د غړي ملک لیاقت علي پر موټر په برید کې څلو تنه وشل شوي او 500 ژوبل دي. په دې پیښه کې چې د کوز دیر په لال کلا سیمه کې وشوه لیاقت علي ټپي شوی، خو د هغه د ورور جان عالم په ګډون څلور تنه وشل شوي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د علت په اړه یې هم څه نه دي ویل شوي. په ورسته دوه ورځو کې په غزه ترنګ کې د مرجوب لول زیاتې دو سره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک پر غزه د اسرائیل د هوایي حملو په اړه نااعلاني غونډه کوي. امنیت شورا ورسته لدې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربی امارات او ایرلند، فرانسې، ناروی او چین په دې حقله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په ورسته دوه ورځو کې 9 وژل شوي دي. او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمنتون د تندر للوی دورسته لسکونه کسان به درک او ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د کیوبا حکومت پر نوول چې په دغه زیرمنتون د تندر للوی دور له کبله نشتې اتیا تنه شوبل شوي او ولس نور به درک دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.8، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25.21، کندهار ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 45.1، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 28.25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 40.9.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو یو ور بیا وویل چې د زواهری د وژل کېدو په اړه پلټنی کوي.
شرم معلوماتو څو جزئیات پټ نه پات کیږي خو تحقیقات روان دي.
ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشته وشوده. په ننګرهار کې د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په کابل کې هم اندیښنې زیاتې شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
په غزنی کې کونډې شکایت کوي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې مهاجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
د ازادي رادیو د خبري ټولګه ز اسمت ساروند سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شو دلید. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له وی نارویژي ورسپانې سره په خبرو کې اندیښنه شو ولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. د موضوع تفصیل
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندیښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن د اگست په شپږم نیټه ډاک بلاتت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړي چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلاتت ورسپانه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری شتون د دې نښه ده چې د طالبانو له ژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نه سي، د طالبانو او القاعدې ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالبانو تر دې دمه د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعدې ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هېواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروې د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر ایوینټ وات پیټرسن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړې دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کېږي د ښځو او نجونو حقونه یې یوه بېلګه ده. د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې، که څه هم موږ حیران نه یو خو طالبانو مایوسه کړي یو. د غنارویشي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع شوي دي چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
و موریدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه شو دلیده. د ناروې د دې اندیښنې په اړه مې په ناروې کې له مشت افغان خبریال او ژورنالیست محمد اساس ستانکزی سره خبرې کړې دي. شاغل ستانکزی په پایل کې داسې وویل،
د ناروې د خارجه وزیر په خبرو کې ډاک بلاده ورسپانې د پښتنه هم وکړه چې راتلونکي به روابط تاسو څنګه وي. دوی ویلي دي چې و که څه موږ مایوسه شو یو خو تماس یوازنی لار ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راسي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغه یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کېدای سي یو څه سیاسي چولر د منطقې شرایط ته په پام سره، د اوکراین جنگ ته په پام سره، دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور داسې شکل زیات کړي چې یعنې بیا هم یو لاره پرېږدي چې دوی سره خبرې وکړي. یو شته باید طالبان پام وکړي یا دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډېر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده، یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي له طالبانو سره، خو ورو ورو که چېرته دوی په دې پوسي چې د خپل ولس تر فشار لاندې راځي نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي.
د ناروې اصلي اندېښنه له دې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لویدیځوالو ته به ګواښ پېښ کړي، او که د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شي.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپای اتحادیه او د ناروې سیاست مداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه چې مخکې مو وویل د ناروې سیاست مداران یا د اروپا سیاست مداران د خپل ولس نبض ته هم ګوري، نو دوی دا خبرې څه کوي؟ دا د دې لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، چې بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څه وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر پکې رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او دا نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې تاشکند په غونډه کې موږ طالبان وویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوئ چې تاسو واستوئ، دا نو چې کله ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي.
په اوسلو کې میشت افغان ژورنالیست او شنونکی ایسا ستانکزی و چې د ناروې د اندېښنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. یوازې ناروې اندېښنه نه لري په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو وروسته پر دوی د ځینو نړیوالو او کورنیو چارواکو او ادارو له لورې شکونه او نیوکې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر څېړنو وروسته به له ټولو هغو کسانو، جهتونو او ادارو سره پایلې شریکې شي چې لازم وبلل شي.
په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو له امله د نړیوالو او کورنیو شخصیتونو او ادارو له لوري پر طالبانو د نیوکو په غبرګون کې طالبان وایي په دې اړه د څېړنو جزئیات پټ نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
شرم معلوماتو څوم جزئیات پټ نه پاتې کیږي، خو تحقیقات روان دي. کله چې په دې مورد باندې د اسلامي امارت تحقیق بشپړ شي، بیا به ادارو اشخاصو او جهاتونو سره دا شریک سي چې لازم لیدل کیږي.
ښاغلی مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و دوی تر هغې ورځې کړو څېړنو کې آن کوم جسد نه دی موندلی، ځکه په خبره یې امریکا د برید پر مهال داسې بارود کارولي چې هر څه یې له منځه وړي دي. خو دا خبره بیا د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړه. نوموړي چې د وسلو د نویت په اړه یې تحقیق کړی، ازادي راډیو ته ویلي و چې دا د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو لپاره پلمه ده. ښاغلی مجاهد وروسته له هغه د څېړنو د دوام خبره کوي چې په افغانستان دننه د خبرګونونو په دوام د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه د خطبې پر مهال ویلي دا باید روښانه سي چې ایمن الزواهری چا او څنګه افغانستان ته راوستلی و. ښاغلی حکمتیار هغه هیواد د افغانستان دښمن بللی چې بې پیلوټ الوتکه ترې د افغانستان فضایي حریم ته ننوتې ده. ګلبدین حکمتیار امریکا ته په خطاب کې دا پوښتنه هم کړې چې په خبره یې اوس چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری احتمالي ځایناستی سیف الله په ایران کې دی، آیا پر ایران به هم ورته برید وکړي؟ نوموړي دا برید د افغانستان پر حریم یرغل بللی، هغه خبره چې مخکې طالبانو هم کړې، او په کابل کې د امریکا د بی پیلوټو الوتکې دا برید د دوهې د تړون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل یې بللی دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار کې د ډینګي تبي له ډېرې دوروسته د افغانستان په پلازمېنې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحه مراد کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یو امید چې و ونې مخکې په ډنګي طبيخت شوی وای زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغي نه خېدی. امید وای په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې د دې ناروغي اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا داسې یو څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراد کی. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا دې سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. هم دا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغي ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډیره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغي د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په څلورمه راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12مې د جولای تر 13مې د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
له بلې خوا د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستې یا کولرا ناروغي خپره شوې ده چې په دې اړه هم وروسته راپور لرو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوریژیا د اتمی برښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیش کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمی برښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډیر کړکیچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمی برښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی ویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیف شعاوې نه دي کشف شوي. د روسي دفاع وزارت بیا دغه بریټ پراپر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د رادیو اکټیو شعاوې نه دي خبرې شوي. د زاپوریژیا برېښنا کوټ د روسي لخوا د نیول شوی بندر ماریوپول شمال ویدیستا په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې اوکراینی کارګر مختوړي. پرون د اگست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښی ډېر کړی دی. ګروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. ګروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خوا وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار کړی چې په هر بایه یې باید مخنیوی وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنگي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری ورکړی چې له مصیبته ډاک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې د غبرید روسي پوځیانو کړی ځکه د دوی په وینا اوکرایني پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
له خبرونو ور اخوا
د زابل په ځینو سیمو کې د شری ناروغي خبره شوې، په ننګرهار کې ډینګي خبره شوې او د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې بیا د نسناستي یا کولرا ناروغي ډېره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستي له کبله په سپیرو ګیان ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایی د خوست او پکتیکا د زلزله زپلو سیمو په ماشومان او لویانو کې د اسهالات یا نسناستی پر ناروغی د اختکیدو واقعیات ډیر شوی دی. دوی زیاتوی په ورستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستی 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمنن لاندې نیولې دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایی ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ رادیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاسه ریزی کې 340 نفر عادت د کولرا په کې میګ رجستر کړی دي سبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفر مشمون دي او 3 نفر لویون دي. عادت کولرا د پیښې څخه مړ شوی دي.
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوې دي. د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدی وایي
د ګیان سوالی د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري، هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې به هیڅ زیاته وي. هر ورځ سینو موږ سل مریضان اډمیټ کول په هغه کې مو چې نه وو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دی ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسد هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوی دی.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښې د ډېرېدو تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولرا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د څاګانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوې دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعاتې بېخي زیات شوې دي. د دې په مقابل کې موږ د تولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته د دې سپکلې کې ګرځي څیک داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي.
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالات ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ورباندې خلک اخته کیږي چې او به ناپاکې او ککړتیا پکې ډیر وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتک سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سوونه هغه مېرمنې چې میړونه یې یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزنۍ څخه کړیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا فدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کور کې نس نو په دغه تمو باندې پوچ روړی باندې د استرخان دی پلار تازه چول کړی د سمو دی وته استرخان وسنه لرو ته هم ځوان
شاوخوا ته دیش کلنه بس بيبي د غزنی کې رول سوالي وسیدون کېده. بس بيبي خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټ سوي. دا واستو د ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلا سیمه کې کندواله ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه به کرایې ورکړای دی. بس بيبي د شپږ اولادونو مور ده. مشر زوی یې دولس کلن او کشر لور یې یو نیم کلن ده. بس بيبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې
خپل باندې خدا دې کریم مسیران دې داسې خوره د غریب غم نه ته خوړلې دې د جمعات به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړی ورسې ورسې ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کار نه کینو چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم ووسی.
زمانم پروانه ده مو یی دی کولس والی دی رامک وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کې پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور علی ګل ورته دا وس غنه مې اخکړې نیمه بوجي وړو غورا کړې.
پروانه وای په خپل ما شومانو باندې په خده نه په کور کې وړو لري نه غوړي نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی مې تقریبا لس کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنگوي خو دومره څنګه سیګټلای چی د ټول کور تر هدا ووزی. پروانه وای په دا ورستوي وختونو کې لراغلو مرستو څخه به برخې ده. د دې باور دی چې کوم مرستې دلته راځي هغه ټول د خپلوا یو خیشي په بنیاد سره ویشل کیږي.
نه چا مرسته را سره کړې ده. د کلمه سر ده چې ورسو وای تاسو ماجر یو تاسو نه نسپلیست کې سوای مولایته ورسو وای لیس جوړ کې ورې سی ور ورې نه اخلي ته برته کور ته راشه.
دا یوازې بس بيبي او پروانه نه دي چې لا خپل خواري او نستي څخه سر ټکوي بلکې په غزنی کې پوسونو هغه مېرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وجل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي لا نستي او بېوزلۍ څخه کړيږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستی سوی دی. دا اطلاعات و کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وایی دا هغه پولیس سرتیرو کوندو ته هم مرستی ورویشلی چی عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبی کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کوندو سره مرستی سوی دی او سره روانې دي. شخصا ما معرفي کړی دی. زه د حوادث ریاست یو ځای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرسته ورسره کوله. د نور بل جاربکي و د ډېرو ولو چې دا شخص ما معرفي کړی دی اطلاعات فرهنګ له طریقه او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یو هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان په کې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغې ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
ستاسو له پیغامونو
د ډبلیو پی محترم رئیسان صاحبانو که په مرکز کې دي که دلته دي دیو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وروره موږ تر تایه پورې نشو در رسېدلی. زموږ کاریزونه بند دي. کاریزونه مو وچ دي د شاولي کوټ د کجور او کندلان د علاقې. وروره کوم خدای دې وکړي چې د ازادۍ راډیو مو تر تاسو پورې راغ در ورسي. دا ولس در به در دي تبا تبا دي په کاریا جا یو سره وبنه وځي درې دوه کال کې دې شو درسم په دا ډبلی پک به د ار کار اړیجه تاسو ته دروښه چې دغه ماریږي کده چیرې په خبر نه اش دغه غریب ولس دی دا کجور تر لزر کور یو لا نه دی کم دغه کندلان دغه نه کور نه دی
دغه مرز د کندهار سره خبره کوم. زمرز په مچکه کې د شولکور پولیسوالي کې د کجور په سیمه کې چې هر څه سرویګان سیوی دي د درې کال کې سرویګان کیږي او هیڅ دغه نه معلومیږي. او په نور مچکه کې چې عریضه سوی نه الته کار شروع سوی نو موږ کارزونه ټوله وچدي ټول د باران سلاپ نن وتی مطلق نه کوټ کړل په دغه کې زموږ سره هم څو کمکاري وکي د پاره د خدای دی وکي زموږ د پاره دی نه کې د الله د پاره دی وکي د مرغان د پاره دی وکي نو موږ خبر نه یو ورور زموږ سره هیڅ څوک هیڅ همکاري نه کوي ارم سچ ته چې خبر وکو هغه مشترک نه معلومیږي کاغذان راکې او کار نه راته کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.